سلام ستړي مشه وخت د مخام شپږ بجې شپې زه صفی الله سانګزایم تاسو د ازادي رادیو د خبري مجلې ته خراغلاست وایم وړاندې اورې فاریاب کې د افغان پوځ او وسلوالو طالبانو غړو ته په مخامخ جګړو کې د درنو تلفاتو راپور ناراضي دفاع وزارت بیا وایي طالبان ډیر ژوبل کړي
تلفات دواړو خواوو ته اوښتي دي اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت زموږ د تلفاتو نه
د عامې روغتیا وزارت شکایت لري چې د کرونا له چټک خپراوي سربېره خلک محدودیتونه نه رعایتوي
تصویري صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهې پروګرامونه درلودل زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناملي کوي
د کرکټ ملي ټیم کپتان حشمت الله شهیدی وایي د پاکستان لوبه ته د چمتووالي په هدف په کابل کې تمرین نونه روان دي
زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولای شو
د امریکا او روسي ولسمشرانو تر لیدنې وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخوانه خسته تر هر څه مخکې اسمت ساروان خبرونه وایي
د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسي په ګټه دی د افغانستان دفاع وزارت وای چې د فاریاب د دولت اباد ولسوالۍ یو لوی برخه برتنی ولی د اروپای اتحاد سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویاتنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرط تکولو په تړاو تحریم کړي د خبرونو تفصيل د امریکا ولسمشر جو بایدن وای په افغانستان کې د تروریزم مخنیوي د روسي په ګټه دی ښاغلی بایدن دا خبره پرون په جنیوا کې د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین سره له خبرو وروسته وکړه
So how we can each contribute
موږ په دې اړه چې څنګه په افغانستان کې د تروریزم د بیا سر راپورته کولو د مخنیوي لپاره په ګډه هڅه کوي وند وخلو خبرې وکړي روسیه ته ډیره په ګټه ده چې تروریزم په افغانستان کې پیوړی نشي
بایدن زیاته کړه پوتین د خبرو په ترڅ کې وویل چې د افغانستان په اړه همکاري ته چمتو دی روسیه په مارچ میاشت کې د امریکا، چین، پاکستان او روسیې د څلور اړخیزې غونډې کوربتو وکړ چې په پای کې په افغانستان کې د اوربند پر ټینګېدو ټینګار وشو د جرمني دفاع وزیر انګریت کرام کراینباګر له افغانستان د ناتو ځواکونو د وټلو او نورو مسئلو په اړه د خبرو لپاره نن ترکیه ته لاړه د جرمني د دفاع وزارت ویندوی وای دغه هیواد دفاع وزیر به په انخره کې خپل ترک ساری او نورو چارواکو سره له افغانستان د ناتو ځواکونو له وټلو وروسته په دې هیواد کې د ترکیه د راتلونکي رول او په مدیترانه کې د کړکیچ په اړه هم خبري وکړي له ترکیه سره په ورستیو کې د کابل د حامد کرزی د نړیوال هوایي ډګر د امنیت په اړه خبري شوې دي د ترکیه ته د جرمني د دفاع وزیر لوبلنای سفر دی د افغانستان دفاع وزارت وای چې د فاریاب د دولت اباد ولسوالۍ یو لوی برخه برتنی ولی او پر شیرین تګابې د طالبانو حمله په شاتم بولې ده د دفاع وزارت یو ویندوی فوات امان ازادي رادیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د فاریاب دولت اباد او شیرین تګاب ولسوالیو کې طالبانو ته درنی مرشوب لري ولې دي
چلو پایش طالب تنها در ولسوالی شید
د دغه ولسوالی یو د تصفیهوی عملیاتو په لړ کې 1500 طالبان وژل شوی او وش په تنور جوبل شوی دی
په ورستي دوه ورځو کې د فاریاب د دولت اباد ولسوالی د لاس پلاس کې دوه زید نخیز راپورونه ورکول شوی دی طالبانو د دفاع وزارت د اېدا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي د زابل د ولایتي شورا رئیس وای دغه ولایت په شینکی ولسوالی کې د ملي اردو یوازنی کنډک طالبانو ته سپارل شوی دی اتاولا جان حق بیان آزادی رادیو تو وبل دا کندک بی مقاومت په لوی لاس وسلوالو ته پرشودل شوی دی
دا سیاسي سکوت او دا نظامی سکوت نو زبیا هم وایم مخکمیم دا ناری کړی دی سلطه د ملا یعقوب رشید دی ادم لا یعقوب خلکو هغه کندک د طالبانو لاس ته واچي
خود اتل قل اردو درستیزوال جنرال عبدالمتین حسن خیل وای چې خپل سرتیری په تاکتیکی ډول استلی او په لازم وخت کې به بیرته شینکی ولسوالی ته ځواکونه واستوي د افغانستان د کرکټ د 500 اوور او ټیسټ لوبو کپتان حشمت الله شهیدی وای د ملي لوبډلې لوبغاړي په کابل کې سخت تمرینونه کوي چې راتلونکو سیالیو ته ځان تیار کړي شهیدی چې په ورستیو کې د ملي لوبډلې کپتان شو ازادي رادیو ته وویل
دا اوس نم کوشش دا او اراده قوی دی ان شاء الله او داډ ورکوم ټول هیوادوالو ته زه خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولای شو.
ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په سپتمبر میاشت کې له پاکستان سره توشل اوره یو ورځنی او ټیسټ سیالي وکړي. همداراز به په نومبر کې آسترالیا ته لاړ شي چې له دغه هیواد سره ټیسټ لوبه وکړي. دا خبرونه لازاجی راډیو اوري. د امریکا او روسیې ولسمشرانو جو بایدن او ولادیمیر پوتین ویلي د نظرونو له ژورو اختلافونو سره سره په خبرو اترو کې پرمختګ کړی دی. دوی همداراز ویلي چې په جنیوا کې په خپل لومړنۍ مخامخ غونډه کې د وړو مسئلو په اړه د نظر یووالی درلود، خو د لویو مسئلو پر سر اختلاف سبب شوی چې د دوو هیوادونو اړیکې له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت سړې شي. د اروپایي اتحادیې سفیرانو پرون موافقه وکړه چې اته اویا تنه او و مؤسسې به د بیلاروس له لوري د راینیر د سپرلیو د الوتکې د جبري شرطه کولو په تړاو تحریم کړي. اروپایي ډیپلوماټانو وویل و تنه د دې الوتکې د کوزولو په پیښه کې د مستقیم لاس لرلو په خاطر او یو اویا نور د مخالفانو پر ضد د بیلاروس د حکومت پراخو ځپونکو اقداماتو په خاطر تحریم شوي دي. بیلاروس د می په 22مه د راینیر یو الوتکه چې له آتن څخه ویلنیوس ته روانه وه د جنگي الوتکې په وسیله په زور کښته کړه او یو مخالف خبریال رومان پروتاسوویچ ورڅخه کښته او بندي کړ. د دې اقدام په ځواب کې اروپایي اتحادیې د بیلاروس پر فضا د الوتکو د تګ راتګ د درولو ترڅنګ د اروپایي اتحادیې د غړو هیوادونو هوایي ډګرونو ته د بیلاروس د الوتکو پر تګ راتګ بندیز ولګاو. د افریقا په بوتسوانا هیواد کې یو الماس موندل شوی چې یو زرو اتنی وی کریټا یا قیراته وزن لري. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې ګومان کیږي چې دا به په نړۍ کې دریم لوی الماس وي چې تر اوسه موندل شوی دی. تر دې وړاندې په 1915 میلادي کال کې په جنوبي افریقا کې یو الماس موندل شوی و چې 3016 کریټا وزن درلود. همدارس په 2015 میلادي کال په بوتسوانا کې یو زرو سل کریټا الماس موندل شوی و.
د افغانستان د څولویو خارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 1.8 اتلس. هرات اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 3.8 شل. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 4.8 سلرويش. کندهار اسمان شین د تودوخې لوړه درجه 9.8 دوويش. او جلال آباد کې به هم اسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 1.8 اتويش.
خبرونه مو واوریدل تر هغه وروسته مو د هوا د حالات او اټکل وورید. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې ولولئ. اوس به هم ورشو فاریاب ته. د فاریاب دولت آباد ولسوالۍ د دولتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د لاس پلاس کېدو سره په فاریاب کې یو باوري دولتي سرچینه وایي تیر ورځ د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ په جګړه کې له 60 ډیر افغان کمانډو سرتیري وژل شوي. اخو د افغانستان دفاع وزارت تاییدوي چې په جګړه کې دواړو خواو ته مرګوب لاوختي، خو دغه وزارت د ویاند روح الله احمد زیب خبره طالبان ډیر ژوبل شوي دي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په دې وروسته یو ونی کې د فاریاب د دولت آباد ولسوالۍ د طالبانو او دولت ترمنځ د لاس په لاس کېدو له امله دواړو لورو ته درنه مرجو بلا وخت ده. څو ورځې وړاندې دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاس ته ورغله، خو وړ مشپه افغان کمانډو سرتیری په دغه ولسوالۍ کې ښکته شول چې د یوې ورځې لپاره یې ولسوالۍ تر کنټرول لاندې راوستې وه. که څه هم د ولسوالۍ د دوهم ځل د سقوط په اړه چارواکي څه نه وایي، خو په دغه ولایت کې باوري سرچینې ازادي راډیو ته تاییدوي چې ولسوالۍ یو ځل بیا د طالبانو لاس ته لوېدلې ده. په فاریاب ولایت کې دوه باوري سرچینو ازادي راډیو ته تایید کړی چې د وړ مشپې او تیرې ورځې د جګړې له امله له 60 زیات افغان کمانډو سرتیري وژل شوي چې جسدونه یې لا هم د جګړې په ډګر کې پراته دي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت ویان رحول الله احمدزی که څه هم د دفاعي ځواکونو مرجوب له تاییدوي، خو په اړه یې کره معلومات نه ورکوي. کاغلی احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طبیعي ده چې تلفات دواړو خواو ته اوښتي دي، اما طالب ته کوم تلفات چې اوښتي دي هغه په مراتبو لوړ دي نسبت موږ د تلفاتونه. ولې جګړه ده؟ جګړې کې د موارد شته ده، اما زمونږ برنامه د دولت آباد د فاریاب د لپاره منظمه نظامي شته او ان شاء الله چې پراتونکو ورځی کې به وضعیت هلته تغییر مثبت ورکړي. ورته بخیر.
کاغلی احمدزی زیاتوي چې په ډیری هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو پکې په شاته کړی، یو ځل بیا افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي. دای وایي اوس مهال د کندوز، خان آباد او د تخار چې آب ولسوالۍ د طالبانو له وجوده پاکې سوي دي او په راتلونکو څو ورځو کې به نور پرمختګونه هم وسي. په ورته وخت کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی ویان ظاهر اعظمي په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې زوی سهراب اعظمي چې د کمانډو ځواکونو افسر و په فاریاب ولایت کې د هواد لپاره ځان قربان کړ. نو موري لیکلي چې زوی په امریکا کې ارکان حربي اخیستې و او د کمانډو ځواکونو پیوړی افسر بلل کېده. دا سهراب اعظمي په مړینه په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو خپګان ښکاره کړی. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت پخوانی جنرال دولت وزیری وایي له کمانډو ځواکونو نه یوازې په ځانګړیو عملیاتو کې ګټه واخیستل سي. د راپورونو له مخې په دغو جګړو کې له دواړو خواوو سربیره ملکیانو ته هم مرژوبل اوښتي، خو درې واړو ته د اوښتو مرژوبلو په اړه کره شمېرې په لاس کې نسته.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ازادي رادیو ته غواګاست. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلي چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلي چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي، خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړي یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کووید 19 وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینې موارد خپاره کړه. څېړنه وایي سره لدی چې کورونا په افغانستان کې یو کال زیات مزل کړی، خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بې تفاوت دي. دغه څېړنې د ترسراوي لپاره د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې له شاوخوا دېرش زره کسانو څخه چې عمرونه په منځنۍ ډول له شلو تر دېرشو کلونو پورې دي پوښتنې شوې دي. د دې څېړنې 80% ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تش یو نوم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید 19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازي په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغه لنیازی وی د وس لپاره د ترسره شوې څېړنې لمخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازم اقداماتو خبره کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی:
د عامې روغتیا وزارت د کورونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټولې وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودل. زموږ هیوادوال په دغه برخه کې ښه آګاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زموږ هیوادوال په خپل ژوند کې ناعملي کوي.
له بل خوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې له 100 زیات کسان دغه وایروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100,000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3,943 ته ورسېده.
قدرمن اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
مننه په خوست کې د کرونا وبا له کبله د ژوند نور برخ په خوا کې فرنګي فعالیتونه هم ټکنی شوې دي. خوستي فرنګیان وایي په اوس وخت کې داسې انټرنیټي او انلاین پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له عذري غونډو د بیلابیلو سیمو فرنګیان په خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي د انټرنیټ له لارې د بیلابیلو ولایتونو سره یو شمېر ګډې برنامې پلان کړي چې د هېواد په کچه فرهنګیان به پکې په انلاین ډول برخه واخلي. نور حال په دغه راپور کې
د کورونا وبا د دریمې څپې په خورېدو سره خوست کې د نورو برخو په شان علمي، هنري او کلتوري برنامې هم اغیزمنې شوې دي. روڼ اندي او خوستي فرهنګیان وړاندیز کوي چې له انټرنیټ او شته ټکنالوژۍ څخه په ګټې اخیستنې باید کلتوري هڅې روانې وساتل شي. خوستي فرهنګیانو یادغوښتنې د پنجشنبه په ورځ ازادۍ رادیو سره په خبرو کې شریکې کړې. شاعر او لیکوال فریدالله قربان ویل په دې وروستیو کې د کورونا وبا له کبله د فرهنګي فعالیتونو لړۍ کمزوره شوې ده چې باید په بدیل لارې فکر وشي.
بدیل لار دا ده چې آنلاین ډول دغه پروګرامونه او پټوله کې فرهنګي برنامه جوړ شي. موږ مخکیم دا تجربه کړې دي، ډېرې ګټورې دي. مثلا تیر کال ځینې مشاعرې په آنلاین ډول وشوې. لکه مرغه اوس په انټرنیټي نړۍ کې موږ هغه ډول پروګرامونه لرو چې په مرسته یې دغه فرهنګي فعالیتونه جوړ کړو.
لیکوال او ژورنالیست محمد غفور مهیدی وایي سره له دې چې کورونا یو وبا ده او د هغې سره د مبارزې په خاطر باید له احتیاطي تدابیرو کار واخیستل شي، خو بیا هم اړوندې حکومتي ادارې کولی شي د انټرنیټ له لارې ځینې آنلاین برنامې تنظیم کړي.
ارګانونه او موسسات باید هڅه وکړي چې د ننني عصر چې د ټکنالوژۍ عصر دی باید په مجازي نړۍ کې یالي نور خوالا رسانه یو کار واخستل شي ترسو آنلاین ډول علمی غونډه کانفرنسونه جوړ شي او دغه بیرنګ شي چې ادا اوس روانه ده د رنگ ورکی او دغه ګټه پورته شي.
د ټولنیزو علومو استاد سپین روان نورزای وایي په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې په واسطه یې کېدلی شي پرته له حضوري غونډو له ډېرو لرو ځایونو کسان سره میلمانه شي او خپلو کې خبرې او مباحثې وکړي.
په اوس وخت کې داسې پروګرامونه شته چې د هغې لارې موږ او تاسو کولی شو چې پرته له حضوري غونډو ډېرو لرو ځایونو سره میلمانه شو او خپلو کې خبرې وکړو، خپلو کې مباحثې وکړو. کچېرې موږ غواړو چې زموږ فرهنګ د وکړی دا باید په شرایطو پر یاداسې وبایم نارغوی پر منحصر نه کړو، د ټکنالوژي نه استفاده وکړو ترڅو موږ وتوانیږو چې خپل فرهنګ او فرهنګي ناستو ته توصیه ورکړو.
بلوري ته چارواکي وایي چې د کورونا او بعد درېمې سپې په پیلېدو سره په حضوري بڼه لوی غونډو او مجلسونو باندې بندیزونه وضع شوي چې علمی او کلتوري پروګرامونه هم ټکنی کړي دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي
موږ په آنلاین بڼه ځینې برنامې ترتیبو چې د هېواد د ګوټ ګوټ نه پکې د موضوع اړوند کسان زموږ سره برخه لري. په تېره اونۍ کې موږ د فرهنګي میراثونو د ساتنې په اړه یو برنامه لرله. همداشان په راتلونکې اونۍ کې هم موږ د موزیم پېژندنې په اړه یوه آنلاین برنامه لرو. تر څنګ موږ د ځینو ولایتونو سره هم د آنلاین مشاعرې په اړه خبرې کړې دي. انشاءالله په نږدې ورځو کې به موږ آنلاین مشاعرې ترتیب کړو.
خوستي فرهنګیان او رونو اندي داسې مهال د کورونا او بال کبله د فرهنګي فعالیتونو د ټکنی کېدو خبره کوي چې د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې تر شپږ نوي زره ډېر کسان په کورونا ویروس اخته شوي او تر درې زره اته سوه ډېر نور ورڅخه مړه شوي دي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
ازادي رادیو ته غواګست اوس به هم د کندوز ته ورشو. په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجونې او ښځې شکایت کوي چې دغه ولایت کې د انجونو د ورزش لپاره خوندي او مناسب ځای نشته او دې مسلې دوی له ورزش کولو محرومي کړې دي. دوی پرړوندو ادارو امغه کوي چې د ورزشي اسانتیاو او د امکاناتو د برابرولو په برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړي.
په کندوز کې یو شمیر ورزشکار انجونې وایي چې په دغه ولایت کې د تمرینونو لپاره داسې مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته دوی ورزش وکړي. د دوی په خبره چې د ټولنیزو ننګونو او محدودیتونو سره سره دوی غواړي چې ورزش وکړي، خو په دې ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي ځای نشتوالی لامل شوی چې زیات شمېر نجونې او ښځې له ورزش کولو څخه بې برخې پاتې شي. 15 کلنه پلوشه متین وایي چې له ورزش سره مینه لري خو د مناسب ځای نشټواله لکبل نه شي کولای ورزش وکړي.
ورزش هم یکی از اساسی ترین به نظر ما
ټول جنې غواړي چې ورزش وکړي، ځکه ورزش کول د انسان صحت ته ګټه رسوي. خو په کندوز کې د مناسب ځای ورزش امکانات نشټواله لکبل خزینه شي کولای چې ورزش وکړي. موږ له دولت څخه غواړو چې د خزل لپاره یو ځنګړی ورزشي ځای جوړ کړي.
دوی لاړون دولتي ادارو غواړي چې په دغه ولایت کې د ښځو لپاره د ورزش ځانګړی ځای جوړ کړي ترڅو ښځې ورزش ته ادامه ورکړي، ځکه د ورزش له لارې دوی کولی شي خپلې ځینې اندېښنې لرې کړي. د دې ولایت یوه مدني فعاله شکیبه احمدي وایي:
مو اگر ورزش کنیم در بخش صحت و سلامتی ما تاثیرات مثبت.
ورزش زمون صحت ته ګټه رسوي، ځکه هر انسان که هغه ښځې وي او یا نارینه وي باید ورزش وکړي، ځکه ورزش کول انسان له ډول ډول ناروغیو څخه ساتي. خو په کندوز کې یوازې ستونزه دا ده چې دلته د ښځو لپاره د ورزش مناسب او خوندي ځای نشته چې هلته نجونې او ښځې ولاړې شي او ورزش وکړي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس ناهید آصفي هم د ورزشکار نجونو انتقاد پر ځای بولي او ټینګار کوي چې دوی دا موضوع له سیمیزې ادارې سره شریک کړي ترڅو د ښځو لپاره ځانګړی ورزشي جمنازیم جوړ کړي.
جمنازیم ورزشي سرپوشیده بر بانوای ایجاد کنیم تا بتانند نگرانی
لی هڅې پیل کړي چې دلته د ښځو لپاره ورزشي جمنازیم جوړ کړو چې په دې برخه کې د نجونو ستونزې هوارې سي، چې نجونو ته د ورزش فرصتونه برابر سي، ورزش وکړي. او موږ غواړو د ورزش بلابل ټیمونه جوړ کړو چې کندوزی نجونې په ورزش سیالیو کې برخه واخلي او خپل ولایت ته ښه لاسته راوړنې ولري.
خو د کندوز د ورزشي ادارې چارواکي بیا وایي چې اوس مهال په دغه ولایت کې پر یو ورزشي جمنازیم کار روان دی او د کار په بشپړېدو سره به د ورزشکارو نجونو شته ستونزې هوارې شي. د کندوز د ورزشي ادارې امیر عبدالقیم رحیمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
مدیر توسعه ورزش بانوان استخدام کړی و او
مونږ د ښځو د ورزش د پراختیا په خاطر یوه میرمن استخدام کړی ده او هغه اوس د پوهنې ریاست سره کار کوي ترڅو د پوهنې ریاست د نجونو ورزشي ټیمونو ته تمرینونه ورکړي او لارښوونې ورته وکړي. خو کله چې جمناسیوم ګټه اخیستنې ته وسپارل شي بیا موږ کولی شو د نجونو بېلابېل ورزشي ټیمونه ولرو ترڅو په ولایتي سیالیو کې برخه واخلي.
خو یو شمېر فعال نجونې په کندوز ولایت کې د ښځو لپاره د ځانګړي ورزشي جمنازیم د نشټوالي ترڅنګ کورونی محدودیتونه، امنیتي ګواښونه او په ټولنه کې د ناسم دودونو حاکمیت هم د ورزشکارو نجونو پر وړاندې جدي ننګونه بولي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په جنیوا کې تر خبرو وروسته په ګډه خبري غونډه کې برخه وانخیسته. په دې سرمشریزه کې چې څه باندې درې ساعته دوام وکړ د نړۍ پر بیلابیلو موضوعګانو خبرې وشوې، یو لړ موافقې هم وشوې، ګیلې وشوې او د دواړو هیوادونو ترمنځ یو لړ اختلافات په خپل ځای پاتې شول. تفصیل په دغه راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د هغه روسي سیال ولادیمیر پوتین وویل چې دوی په خپل لومړی مخامخ ناسته کې د وړو موضوعاتو په برخه کې ګډ ټکي سره وموندل. دوی په داسې حال کې دا خبره کوي چې د مهمو مسایلو پر سر د دواړو هیوادو اختلافات له سړې جګړې راوروسته تر بل هر وخت په لوړه کچه دي. په جنوا کې د چهارشنبې په ورځ تر څه باندې درې ساعته خبرو وروسته ولسمشر بایدن وویل چې خبرې جدي او دومره مفصلې وې چې په کار نه و چې نور وخت پرې تیر کړو. ولسمشر پوتین بیا وویل چې د غونډې خبرې له یوه تجربه کار همکار سره راغنده او عملی وي او ژبه مو سره یوه وه، که څه هم اړیکې د دوستۍ تر بریده نه دي. د سویس په جنوا کې تر دې سرمشریزې وروسته په ګډ بیان کې راغلی دي چې د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین درک کړه چې ان د کړکیچ په زمانه کې بیا هم دوی وتوانېدل چې د ګډو هدفونو په برخه کې که په ستراتیژیکه ساحه کې د وړاندوینو تضمین دی، که د وسلوالو نشتې دي او که د اټومي جګړې د خطر کمول دي پرمختګ وکړي. دا غونډه په داس وخت کې وشوه چې پوتین په سپتمبر کې تر پارلماني انتخاباتو مخکې د الکس نوالني په څیر د اپوزیسیون فعالان ځپلي او د آزادو رسنیو مخه نیولې ده. تر غونډې مخکې د پرمختګ اټکل لښ کېده، ځکه چې دواړه لوري د یو شمېر مهمو موضوعاتو برخه کې مخالف وو، لکه د وسلو د کنټرول، د سایبر بریدونو د مخنیوي، په انتخاباتو کې مداخله او اوکراین په ارتباط. تر غونډې وروسته بایدن او پوتین جلا جلا خبري غونډو ته حاضر شول. یو مخ د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د 2013 کال د تودې سرمشیزې برعکس د امریکا ولسمشر وویل چې د پوتین ته څرګنده کړه چې یو لړ بنسټیز اصول پکار دي څو په یوه لاره روان شو. بایډن زیاته کړه چې ما هغه څه وکړل چې د هغه لپاره راغلی وم. بایډن بیا وویل چې د پوتین کړنې په نړیواله کچه د ده د هیواد دریځ زیانمنوي. د بایډن تر خبري غونډې مخکې پوتین د خبریالانو خبرو ته ځوابونه ورکړل او بیا ویل چې د غونډې پر مهال دښمني نه وه او خبرې راغندوي. پوتین زیاته کړه چې د ډیرو موضوعاتو په برخه کې د دواړو لوریو ارزونه سره ورته نه ده، خو دواړو لوریو د یو بل د درک تمه لرله او د هغو لارو لټه یې کوله چې سره نږدې شو.
ازادي راډیو ته غوښتل اوس په هم ورشو د کرکټ په اړه باندې یو راپور ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي له څو ورځو راهیسې په کابل کې د تمرینونه کوي. دوی وایي چې سپتمبر کې له پاکستان سره لوبي لري او همدارنګه په نومبر کې بیا له استرالیا سره مخ کیږي. د همدغو مسابقو په خاطر په کابل کې تمرینی کمپ روان کړی دی. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته چورپسې د ژوند رنګونو لنډکی پروګرام هم خپریږي.
د کابل په کرکټ نړیوال لوبغالي کې د ملي لوبډلې ګن لوبغاړي تر سره لمر لاندې په تمریناتو بوختي. حشمت الله شهیدی چې د مې میاشتې په 1.5 منټه د افغان کرکټ بورډ له لوري د 500 ورځو ټیسټ لوب لپاره د لوبډل مشر په توګه ټاکل شوی وو، په روان کم کې له ځوانانو په خوانی لوبغاړو سره یو ځای تمرینات کوي. د لازادې رادیو سره په خبرو کې وویل لوبډل مشر یو درون مسؤلیت دی، خو ډاډه دی چې د خپل لوبغاړو په مټ په د نړۍ هر لوبډلې ته مات ورکوي.
ان شاء الله لمدا اوس نم کوشش دا او په اراده قوی دی ان شاء الله، او ډاډ ورکوم ټول هیوادوالو ته ز خپل لوبغاړو کې ورتیا ګورم چې موږ د دنیا هر لوبډله ماتولای شو.
له حشمت الله شهیدی سربیره حمید حسن، ګلبدین نائب، رحمت شاه زرمتی او ګڼ نور هغه لوبغاړي چې د فټنس ټیسټ یې بریالی کړی دا مهال په ډلیز ډول کابل کې تمرینات ترسره کوي. د ملي لوبډلې ځوان لوبغاړي شرف الدین اشرف وایي حشمت الله شهیدی په ملي لوبډلې کې ډیری وخت خزلې دلی وو او په روان کم کې هڅه کوي ټول لوبغاړي په خپل مهارتونو کار وکړي.
حشمت الله شهیدی هم د ځوانان لوبغاړي دي چې موږ ټول ته په دې کې مخبل سکلز باندې کار وکړو.
افغانستان خپل ورستۍ شلوریزه لوبه د تیری مارچ میاشتې په ورستیو کې له زیمبابوې سره ترسره کړې وه، او له هغې وړاندې د کرونا له امله نږدې یو کال لوبې ونه کړې. خو د ورکړل شوو معلوماتو له مخې افغان لوبډله به د روان کال په سپتمبر میاشت کې له پاکستان او له هغې وروسته بیا په نومبر میاشت کې له استرالیا سره ټیسټ لوبه ترسره کړي.
دا ژوند رنگونه.
نوم احمد فواده د تایمنی اوسیدونکی.
فواجان څه کار کوي؟
کرکټر اس کا پختنه و کې یو دوه درې مش کې چې وزګاری ما،
یعنی په خو دې کار کاوه اوس وزګار شوی. څه کار دې کو چې بیګاره شوی؟
او وظیفه مې و شکر الحمدلله خو صحیح وظیفه مې خارجه سره مې کار کاوه او چې د دفترونو بند شو، د خارجان دفترونو خارجان چې لاړ د افغانستان زخته ډېر دفترونو بند شو اوس وزګار شو.
څنګه کوي اوس د خرڅ خوراک د کورنۍ د څنګه کوي؟
توکل په خدای تر اوسه خو چلیده وسم کرختار اس کا پختنه وکي وسم وته ام لکوره کور کې چې نو چې یو انډو نه یو چانه ما قرض واخلم کاروبار خو نشته. کاروبار پس ډیر وګرځم چې کاروبار پیدا وکم، پیدا کوم خو کاروبار من پیدا ونه شو کوله. وس وته ام چې یو قرض مرسه یو جانه پیدا کوم چې کوته یو شای وسمه.
دو حالت یعنی وظیفه درلودل اوس بیکار شوي، څومره اندیښمن کړه، څومره تشويش کې؟
کرختار اس کا پختنه وکي نه نه فساد بخي ام د ست په تشويش کې نه نه فساد په تشويش کې. څنګه وکړو اخر به مڅ وش
دولتي تند ته مراجعه کړي د اسناد د وړي دي، یعنی چې کار درته پیدا شي څنګه؟
او هو ولا نه منده وړي دي چې کوم وړي دي اسناد نه خو وای ترڅو چې وسیتونه نه کار دي نکي،
یعنی کورنۍ به هم په تشويش کې څنګه؟
ولا نه ولا نه سر په سل ټول په تشويش کې دي. څنګه وشي لکم جاي نه وکړو تر کله قرض به وکړو لچانه به تر اخر باندې قرضه قرض خو بیرته ورکول کی کنه کی؟ یو خانه دا کرونا وګره، بل خانه دا ناامنی وګره، انتحاری او انفجار وګره، یو خانه بیکاری بیوزګاری دا د شوینه خو ټول د سر له اخر نه چې ورته وګوري تشویش.
ویل د سړي دولت نه څه غوښتنه لري؟
وای دولت نه یو دا غوښتنه لري، ټول دا غوښتنه لري، تنه د ما غوښتنه نه، موږ ټول افغانان دا غوښتنه دي چې موږ ته یو کار مساعد کی، مونږ ته وظیفه راکړه.